آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط ووري
افغانستان او متحده عربی اماراتو څو تفاهم لیکونه لسلی کړی دي د پاکستان د بلوچستان پیالت کې په ریل ګاډي کې بم چاودلې دي څلور تنه پکې وژل شوې دي او د اندونیزیا په ختیځ ایالت پاپو کې سیلابونه راغلي ځمکه خوېدلې ده 50 کسان پکې مړ شوې دي
د انتخاباتو د سار بنسټونه د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي چې وایي کېده شي د جمهوری ریاست انتخابات وزندول شي
موږ د یو سار بنسټ په توګه باندې له دې تصمیم څخه حمایت کوو چې که ټاکنې نقص کیږي هم خیر ده نسبت دې ته چې موږ په نوښتم د سرطان ډېرې بدې ټاکنې ولرو
د راتلونکي جمهوری ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو د سولې د بهیر په نوم یو جرګه جوړه کړې ده
یا ولډی راډی نو مو خو د دې جرګې د افغانستان لپاره مرسته او اړین چارې تر سره کول دي
او په نیوزیلند کې په دوه جمعتونو کې د دزو له عمله د مړو شمیر زیات شوی دی د دې نورو مطالبه د تفصیل نه مخکې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وایي افغانستان او متحده عربی اماراتو څو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وایي متحده عربی اماراتو ته د ښاغلی غنی د سفر په وخت کې د دې دوه ملکونو ترمنځ شپږ تفاهم نامې امضا شولې
دوه مملکتو د دوه اړخیزو د لا پراختیا په برخه کې بحث او تبادل نظر وکړي همدارنګ د افغان کارګران لپاره په متحده عربو کې د کار زمینه برابرول د افغانستان مختلف سکتورو کې د سرمایه گذاری زمینه برابرول او د دوه مملکتو ترمنځ صادرات او واردات او تجارت د کچلورول لپاره هم بحث تبادل نظر وسو
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې رسمي سفر کې د ابو زبید امیر او ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره هم وکتل په دې غونډه کې د نور امنیتی مسلو پر سر د بحث نه علاوه په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې او وسلواله طالبان سره د سولې پر مسلو هم خبرې کیږي
په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا او ناتو قواوې به د افغانستان نه په ګډه د وتلو پریکړه وکړي خلیلزاد ویلي ناتو او زموږ نورو شریکبانو د اولې ورځې نه د همکارۍ ژمنه کړې ده او ټول به په ګډه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوو یو ځای راغلي یو نو کچېرې وتلو په ګډه به وځو
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د تقسیم اوقات په برخه کې زیات خنډونه پراته دي او دوی نشي کوي چې په ټاکلي وخت د تقسیم اوقات عملي کړي د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله نن خبریالانو ته داسې وویل
یو بل مسله هم چې د محل ویش له تطبیق سره تړلې ده هغه د رای ورکونکو د ثبتولو په بهیر کې او له هغې وروسته د رای ورکونکو په پیژندلو کې د بایومیټریک د ټکنالوژۍ د استفادې څرنګوالی دی دا دوه مسلې د دې لامل شوي چې ښایي محل ویش وځنډول شي
د انتخاباتو د محل ویش په اساس د راتلونکو انتخاباتو چارې همدا اوس 14 ورځې وروسته پاتې دي چې دا په خپله دغه محل ویش د تطبیق په وړاندې لوی خنډ دی
بل پلاو د 1998 کال د جمهوری ریاست او تنو کاندیدانو ویلی دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي د کاندیدانو ویلی دی چې د جمهوری ریاست انتخابات دی د سولې د خبرو د بریالیتوب تر وخته پورې وزندول شي ټاکل شوی دی چې د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان د میاشتې په 9 وشي
د فاریاب د ولایت مقامات ویلي دي چې د قیصر په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوې حملې کې 22 افغان امنیتي عسکر وژل شوي او 40 نور ټپیان دي د ای پی خبر ایجنس د فاریاب ولایت د ولایتي شورا د رئیس محمد طاهر رحماني د قبل ویلي دي چې په دې نښته کې 22 افغان امنیتي منصوبین وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي
همداشان طالبانو تیره هفته د فاریاب په گاون کې د بادغیس ولایت د بالامرغاب په ولسوالۍ کې هم په امنیتي پوسټو حمله کړې وي د بادغیس ولایت نطاق جمشید شهابی د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي دي چې په دې جګړه کې 14 افغان امنیتي منسوبین وژل شوی، 40 تنه نور زخمی شوی وو. هغه ویلی دی چې په دې نخټو کې صد پاسه سلويخت وسوال طالبان هم وژل شوی دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په یو ریل ګاډي کې بم چاودلې دی، 40 تنه پکې وژل شوی دي او 10 نور ټپیان دي. د خبر تفصیل د کوټنه د امریکا غاګ د خبريال جمیل خان پر راپور کې اوري.
د پولیسو یو والا رتبه مامور عرفان بشیر آشنا ریډیو ته وویل چې د پنجاب ایالت له راولپنډي شهر څخه د مسافر اورګاډي کوټې ته روانه و، کله چې ربی کینال ته راورسېدله دلته زورور چاودنه وسوه چې له سبب 40 تنه وژل شو. په دوی کې دوه ماشومې انجونی هم شامل دي، شپږ بیا ټپیان دي.
زخمی ہوئے ہیں، ایمبولینس سے آ گئی، ہم نے ان کو فوری فوری شفٹ کیا ہے ہاسپٹل، پانچ بھوک ہوئے جن کو نقصان ہوا
ایم ایس لموش سرد ایمبولینسونه راغلی دی ټاپیان سیوی روغتون ته رسوو او 15 ډبو ته زیان رسیدلې دی. د پمخ زیاته کړله چې دا د ریموت کنټرول بمی چاودنه و چې 10 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد پکې کارول سیوی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. یو فلسطینی د نابلوس په خار کې د اسرائیل یو عسكر وژلې او دوه نورې ښه کاري ژوبل کړي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې برید کوونکي اسرائیلي عسكر په چاقو وهلی او وژلی دی. پوځ ویلي دي چې د دې عسكر د وژلو نه وروسته برید کوونکي د هغه ټوپک اخیستی او په څو موټرو یې ډزې کړې دي. په دې ډزو کې دوه عام خلک ټپي شوي دي.
د اندونیزیا په په ختیځ سیالت پاپو کې په سیلابونو او د ځمکې په خویدو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 60 نور زخمیان دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي دي چې سیلابونو په لسګونو کورونه وران کړي دي او کېدای شي د خرابۍ او تلفاتو شمیر هم زیات شي. په ټوله نړۍ کې د ټولو نه زیاتې طبیعي پیښې په اندونیزیا کې کیږي.
په ایران کې د امریکا د سمندري قواوو یو پخوانی عسکر په لس کاله بند محکوم شو. دا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حکومت کې لومړنی امریکایي عسکر دی چې په ایران کې بندي کیږي. تر اوسه ایرانی چارواکو دانه دی ویلي چې د مایکل آر وایټ په نامه دغه امریکایي په کوم جرم بندي کړی دی، خو ایران تل په خبرو اترو کې د برلاسي د پاره بارني اتباع او هغوی چې په خټه ایرانیان دي او د نورو هیوادونو تابعیت لري بندي کوي. د امریکا د بارانه چارو وزارت هم ویلي دي چې په ایران کې د یو امریکایي د بندي کېدو په حق له معلومات لري، مګر جزئیات نه دي ورکړي.
ملګرو ملتونو او عراقي دولت په ګډه تیر شنبه په ورځ د موصل ښار په کوچه کلی کې ډېر شمېر قبرونه راسپړل دي. د خبر تفصیل د مینه سادات ناوړی.
د ښخ شویو کسانو کورنۍ د قبرونو د سپړلو لیدلو ته ورغلي وو. ویل کیږي چې د موصل په کوچي کلی کې په سلګونو یزیدیانو د ښځو او ماشومانو په شمول ښخ شوي وو. ادریس بشی چې د قبر نه ژوندی راایستل شوی وو وویل، زه اوس د دې قتل عام نه سلامت پاتې شوم او دا لومړی ډله ییز قبر و چې وسپړل شو، خو هیله لرم چې دا لړۍ دوامداره وي او کلونه وخت ونه نیسي. نادیا مراد د نوبل د سولې جایزې ګټونکي چې د قبرونو په سپړلو کې برخه اخیستې وه وویل، خپل تسلیت ټولو یزیدانو او انسانیت ته وړاندې کوم. دلته هیڅ یزیدی فامیل نه دی پاتې چې د افراطیانو ښکار شوی نه وي. یزیدیانو دلته خپل خپلوان، کورونه، جایدادونه او هر څه د لاسه ورکړل. د 2015 کال نه وروسته کله چې سیمه د داعش نه تشه شوه، د اویاو نه ډېر ډله ییز قبرونه په دغه سیمه کې موندل شوي دي. د اسلامي حکومت ملیشو په 2014 کال کې د موصل سیمه ونیوله. ډېر شمېر یزیدي نارینه او ماشومان یې ژوندي ښخ کړل او ښځې یې وتښتولې. د دوی جهادي مفکوري ښځې جنسي غلامۍ ته مجبورې کړې.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د نړۍ د رومن کاتولیک فرقې پېشوا پاپ فرانسیس د نیوزیلند په دوه جمعتونو باندې په حملو کې د وژل شوو کسانو ارواحو ته دعا کړې ده. پاکستان هم ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره ملي ماتم اعلانوي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لرومنا رپورت ورکړی چې پاپ فرانسیس نن د یکشنبه په ورځ په خپل عنانوي دعایا خطاب کې د خپلو هغو مسلمانو ورونو ارواح ته دعا وکړه چې د جمعې په ورځ د نوي زیلاند د کرایسټ چرچ د ښار پر دوو جمعتونو باندې په مرګانیو حملو کې وژل شوی وو. پاپ فرانسیس ویل چې د حملې قربانیانو هغه درد او مصیبت زیات کړ چې بشریت ورسره د نه ختمېدونکو جنګونو او وسلوالو شخړو له امله لاس او ګریوان دی. په پاکستان کې سبا د دوشنبه په ورځ د وژل شوو کسانو په یاد او د هغه پاکستاني الاصل ځوان نعیم رشید په احترام د ماتم ورځ اعلان شوی چې د حمله کوونکي د راګیرولو په وخت په مرمۍ ولګېده او وژل شو. نه پاکستانیان هم د جمعې د ورځې په حملو کې وژل شوي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او رسې خبر ده چې په مالی کې وسلوالو په پوځي اډې برید کړی د 14 سسکری وژلې دي. سیمه ایزو چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې وسلوالو د لنډ وخت لپاره دا نظامی اډه ونیول او 15 موټر یې تباه کړل. جهادي ډلې چې د القاعده سره تړلې دي په دې تیرو څو کلونو کې دا څوم ځل دی چې په نظامی اډو بریدونه کوي او عسکر وژني. د مالی د پوځ ویان ډګروال دایریان خانی دا برید تایید کړی دی خو نور جزئیات ورنه کړل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د ناروغیو د تشخیص لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو تګ راتګ کم شوی دی. دا رپورټ لږ وروسته اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د ستونزو له امله راتلونکي انتخابات په وخت نشي کېدلی. د انتخاباتو د سار بنسټونه د انتخاباتو کمیسیون د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې دا اقدام به په انتخاباتو کې د شفافیت عامل شي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د مهالوېش د تطبیق په وړاندې زیات خندونه پراته دي او دوی نشي کولای چې په ټاکلي وخت کې د مهالوېش عملی کړي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د انتخاباتو د مهالوېش په اساس د راتلونکو انتخاباتو چارې همداوس 14 ورځې وروسته پاتې دي چې دا په خپل د دغه مهالوېش د تطبیق په وړاندې لوی خند دی. هغه زیاته کړه چې د کپ لسمه باید د رای ورکونکو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوی وای، خو دا چاره د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلونونو له امله تر اوسه نه ده ترسره شوی. یو بل مسله هم چې د مهالوېش له تطبیق سره تړلې ده، هغه د رای ورکونکو د ثبتولو په بهیر کې او له هغې وروسته د رای ورکونکو په پیژندلو کې د بایومیټریک د ټکنالوژۍ د استفادې څرنګوالی دی. دا دوه مسلې د دې لامل شوي چې ښایي مهالوېش وځنډول شي. ښایي نه، بلکې موږ نشو کولای. په وضاحت باید وایو او باید خلک ونه غولوو چې موږ نشو کولای مهالوېش تطبیق کړو له دې عمله چې د مهالوېش 14 ورځې تیر شوي دي.
16 ورځې از تقویم سپری شوه.
خو ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د انتخاباتو د نوي مهالوېش د جوړولو لپاره په انتخاباتي پروسه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره بحثونه دوام لري او د دغو بحثونو نتیجه به په دوو ورځو کې له خلکو سره شریکه کړي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د انتخاباتو کمیسیون له دغې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا اقدام به په انتخاباتو کې د شفافیت لامل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل د انتخاباتو په قانون کې نوي تعدیلات په بریښنا نوی ډول نوملیکنه په یو وخت کې د سلورو انتخاباتو ترسره کول، لا اس ان ټي وی څخه ام ډي آر ته د انتخاباتو د سیستم اړول او د تیرو ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلانول زیات وخت اړتیا لري او انتخاباتي کمیسیونونه د وسنی مهالوېش لمخې دا کارونه پر وخت نشي ترسره کولای.
موږ د یو څار بنسټ په توګه باندې له دې تصمیم څخه حمایت کوو چې که ټاکنې نقص کیږي هم خیر ده نسبت دې ته چې موږ په نوښتم د سرطان ډېرې بدې ټاکنې ولرو. یعنی د افغانستان د عامو خلکو غوښتنه هم زه فکر نه کوم یوازې دا وي چې مهالوېش د نظر ته ونیول شي خو هغه څه رقم ټاکنې ترسره کیږي هغه مهمه نه ده. لږ څه ځنډ اما تقریبا
سمې ترسره دي. د انتخاباتو د اوسنی مهالوېش په اساس د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات باید د راتلونکي 1499 کال د چنګاخ یا سرطان په نهشتمه هم مهاله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار وکړ چې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره نوی مهالوېش باید داسې جوړ شي تر څو بیا ونه ځنډول شي او انتخاباتي کمیسیونونه په تطبیق کولو کې له ستونزو سره مخامخ نشی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د سولې په پروسه کې د زلمی خلیزاد په هڅو او فعالیتونو باندې د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حمدالله محب د اعتراض نه وروسته نن د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو د سولې په خبرو کې د منځګړتوب لپاره جرګه پرانستې ده. لیمین یزید د کابل نه رپورټ راکړي.
د راتلونکو جمهوری ریاست و نوماندانو د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو مشورتي جرګې په پرانیستې سره غواړي چې د سولې د روانې پروسې په اړه منځګړی توب وکړي. فرام مرز تمنا، غلام فاروق نجرابی، محمد ابراهیم الکوزی، عنایت الله حفیظ، محمد شهاب حکیمی او نور رحمان لیوال د دغې جرګې غړي دي او وایي چې له دغې جرګې څخه یې موخه د سولې د روان بهیر ګړندي کول دي. جمهوري ریاست ته کاندید او د دغې جرګې غړي محمد ابراهیم الکوزی په دې اړه وویل:
د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو مشورتي جرګه مو رامنځته کړې ده. یو له ډېرو اړینو موخو د دې جرګې د افغانستان لپاره مرسته او اړینې چارې ترسره کول دي.
د دغې جرګې یو بل غړي فرام رستمنا وویل چې د سولې او اړخ د افغانستان حکومت ته چې غواړي د سولې پروسه ټکنۍ کړي، او بل اړخ بیا د امریکا متحده ایالات او ناټو ده چې د سولې په پروسه کې خپلې مشخصې او نړیوالې موخې لټوي. ښاغلي تمنا زیاته کړه چې د سولې په بل اړخ کې طالبان او نور وسلوال مخالفین دي چې د سولې او مذاکراتو په اړه د جدي همکارۍ اراده نه لري.
درې میان کسی که آسیب میبیند ملت شریف افغانستان
کې چې څوک زیان ویني د افغانستان شریف ملت دی. خدا جرګه هغه ظرفیت او پوتنشیل لري چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب د سولې په مذاکراتو کې ګډون وکړي او دا کلکه غوټه خلاص کړي.
د سولې عالی شورا وایي چې هر هغه څوک چې د سولې بهیر په ګړندیتوب کې ګام پورته کوي دوی ترې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د سولې په اړه هر نوښت او مرسته باید د سولې عالی شورا په محوریت کې ترسره شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ ته وویل:
د افغانستان کورنی نوښتونه هم باید د سولې په پروسې د یو ملي او سیاسي بنسټ په توګه د سولې عالی شورا په محوریت کې ترسره شي. د جمهوري ریاست نوماندان هم کولای شي په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د افغانستان سره د موجودو تړونونو په پام کې نیولو سره عمل وکړي. هغه زیاته کړه چې امریکا باید افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د افغانستان اوسنی حکومت چې د حکومت امارت ملي په نوم یادیږي د مشرانو سره په تفاهم دولتي مذاکرات ترسره شي تر څو موږ یو دایمي او عمومي سولې ته ورسیږي.
د سولې د منځګړیتوب د مشورتي جرګې او بلغړي عنایت الله حفیظ وویل چې کچیرې سوله رانه شي نو د افغانستان نیم خلک به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او د جمهوري ریاست انتخابات به سراسري نه وسي. د راتلونکي جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدان په داسې حال کې د سولې لپاره د هلو ځلو خبر ورکوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا یو ناټو ځواکونه بل افغانستان څخه د وتلو په اړه په همغږۍ ګډ تصمیم ونیسي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري او هغه د افغانستان حکومت ته د سند تکولو، د مشروعیت اخیستلو او طالبانو ته په مشروعیت ورکولو تورن کړ. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات لا نه دي پیل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د ناروغیو د تشخیص او علاج لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو په تللو کې کمی راغلی دی. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې په ملاتړ او د هندي سوداګرو په همکارۍ په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکه او د ناروغیو د تشخیص یو مجهز مرکز جوړ شوی. ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ له دریو هندي او یوې افغان کمپنۍ سره په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو او د درملو د تولید فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دغو تړونونو له مخې هندي او افغان کمپنۍ په افغانستان کې د درملو د تولید یوه فابریکه، د روغتیایي محصولاتو د تولید یو مرکز، د هیمودیالیز یو مرکز چې د پښتورګو له درملنې سره مرسته کوي او د ناروغیو د تشخیص یو مجهز مرکز جوړوي. پر دغه روغتیایي مرکزونو سباندې دولس میلیونه ډالر لګښ راځي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې یا یو ایس آی ډی لخوا تمویلیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دغو مراسمو کې وویل چې د ناروغیو د تشخیص دا مرکز په مجهز ډول جوړیږي او عمده هدف یې دا دی چې په کور دننه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د لرې کولو لپاره زمینه برابره شي. دا د شاوخوا دولس میلیون ډالرو په ارزښت تړون دی. د تشخیص مرکز هیمودیالیز او د درملو فابریکې جوړولو لپاره دی. د دیرشو میلیون څخه تر پنځوس میلیون ډالرو پورې نور تړونونه هم په هند کې لاسلیک شوي وو. خبرې روانې دي چې په افغانستان کې د عملي کولو لپاره څه ډول نور ګامونه پورته کړي. د ښاغلي فیروز پر وینا د افغانستان د روغتیا سکتور د پیاوړي کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې د هڅو په ترڅ کې له دوو کلونو راهیسې له هندي سوداګرو او روغتونونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې رئیس پیټر ناتلیو وویل د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو لپاره د ښو او خوندي روغتیايي خدمتونو د برابرولو لپاره به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا انکشافي اداره تر 2022 کال پورې د افغانستان د روغتیا له وزارت څخه ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو د ټولو افغانانو لپاره لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی ممکن کړي او د دغو خدماتو کیفیت لوړ کړي. له افغانستان څخه د امریکا د انکشافي ادارې په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ نتیجه دا وه چې د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د رایل سٹار فارما په نوم د درملو د تولید د شرکت رئیس عبید الله نورستانی چې دغه تړونونو یو لوری هم دی وای د ناروغي د تشخیص مرکز به لومړی په کابل کې جوړ شي او له هغې وروسته به هڅه وکړي چې دغه مرکز فعالیتونه د افغانستان څلورو زونونو ته وغځول شي. ښاغلي نورستانی زیاته کړه دا مرکز په مجهز ډول جوړیږي او د ټولو ناروغي د تشخیصولو ظرفیت به ولري. لا هم افغانان له هیواد څخه بهر ځي او دلته ټولې اسانتیاوې نشته. شاوخوا د 50% او 70% ترمنځ سهولتونه شته دي. که په افغانستان کې یو بشپړ تشخیصي مرکز وي اړتیا نشته چې یو افغان هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو د درملنې له امله هر کال شاوخوا 300 میلیون ډالر له افغانستان څخه بهر کېدل، خو د وزیر فیروز الدین فیروز پر وینا اوس دا کچه راټیټه شوې ده. ښاغلي فیروز په افغانستان کې د زړه او پښتورګو د عملیاتو ترسره کول او د مفصلونو بدلول بهر ته د درملنې لپاره د افغانانو په تلو کې د کموالي عمده لاملونه یاد کړل، خو په افغانستان کې د باکیفیته درملو کموالی د یوې جدي ستونزې په توګه لا هم پر خپل ځای پاتې ده چې د روغتیا د وزیر پر وینا د درملو د تولید فابریکې په جوړولو سره به دا ستونزه تر ډیره بریدل لري شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا والی وای په دغه ولایت کې د امریکایي قواو د پخوانی اډینه د وسایتو او نور شیانو د ورکیدو په حق لای پلټنې شروع کړي. د ویل دي چې مسول کسان به عدالت تکاږي. د آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر ابراهیم رحیمی رپورت را کړی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، د تخنیکی معذیر له کبله تاسو نه معذرت غواړو. نو وګورو چې د ابراهیم رحیمی رپورت نشر ته تیار دی یا نه.
د پکتیکا والی یوه خبري کانفرنس ته وویل چې په کال 2014 میلادي کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په مرکز خرانه کې د غزواکونو په اړه کې د پاتې شویو وسایتو او نورو توکو د ورکېدو په اړه تحقیقات کوي. والی مجیب رحمان سمکنی وویل چې په یاد نظامي اډه کې د نږدې 9 میلیارد ډالرو په قیمت توکي او وسایت پاتې شوي وو، خو ادعا لري چې د وخت ولایتي چارواکو په خپل منځ کې سره تقسیم او د کباړ په نوم یې خرڅ کړي وو. نوموړي خبریالانو ته وویل چې له دغې اډې څخه د وړل شویو توکو او وسایتو جدي پلټنه کوي او په دې مسأله کې ښکیل کسان به ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړي.
کای ورځ ماموریت هم کوم او دلته ټول د پکتیکا د ادارو سره په مخالفت کې هم وکی کیږم. د پی ار ټی موضوع کې شاته نشم پاتې کیدلای ځکه د پی ار ټی موضوع د پکتیکاوالو لپاره یو حیاتي موضوع ده. په دې کې غټ خیانت شوی ده. په خیانت کې هم د دې ولایت اکثریت ادارې په دې کې شریک دي، مامورینو کې شریک دي. غلا شوی ده، فساد شوی ده، اختلاس شوی ده.
د پکتیکا دی ولایتي شورا غړی عزیز هم منی چې مخکنی ولایتي چارواکو یا توکي او غیر نظامی وسایط په خپل سر پلورلی او ادعا لري چې پیسې د هغوی جیبونو ته تللې دي. هغه دا خبره چې ګواکې دا توکي د اوو میلیاردو ډالرو د قیمت په اندازه وو تایید یا رد نه کړه، خو وی ویل په کاروا چې له پاتې شویو امکاناتو څخه په حکومتي چارو کې استفاده شوې وای
او په کار هم دا چې د کباړ مخنیوي وشي تر څو خارج ته لاړ نشي. مونږ خپل په داخل د افغانستان کې کارخانه لرو، کچیر ته مونږ دغه کباړ خارج ته پریږدو نو زمونږ کارخانه به پاتې وي، ځکه چې د رئیس جمهور حکم هم همدغه ده چې کباړ باید افغانستان نه خارج ته لاړ نشي.
اوس مهال په مرکز خرانه کې د امریکایي ځواکونو په یاد پخوانی نظامی اډه کې ډیر کم توکي تر سترګو کیږي. د ځینو پکتیکاوالو په وینا اوس هم له اډې نه د توکو د رایستلو لړۍ دوام لري.
په دې اړه باندې پکتیکا ولسونه اندېښمن دي او له ولایت او مقام او امنیه قمانداني عموم کې له ټول دولت څخه غوښتنه ده، غوښتنه کوي چې د دې اصلي عاملین پیدا کړي، څوک د څنګه لیلامیږي، ولې خرڅېږي، چا رایستلی دي. او
خو د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخي روغ لیونی په خپل سر د توکو د رایستلو ادعا نه مني، مګر زیاتوي چې په اډه کې پاتې ټول کباړي د ولایتي ادارې په لارښوونه په 3 میلیونه افغانیو پلورلی دی.
او هغه څوک چې دا تور لګی هغه د مېرمنۍ او د ثبوت ورسی چې دا د 2000 لکو مال او په زمين کې کله چې ماته دا راغی چې دا خرڅ کوي په واس کې بوکلین سکواټور واخلې سبا دا خلکو سره د پولیسو د ایسات ادا کوم او دا خبره ز قانون منګول ته سپاره.
په کال 2014 میلادي کې چې نړیوال قوتونه له افغانستان نه ووتل خپل نظامی اړې افغان حکومت ته وسپارلې، خو نیوکه دا ده چې دغو اډو زیاتره توکي د کباړ په نوم خرڅ او له هیواده وایستل شول.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، که څه هم یو شمېر افغانان د سولې د روانو مذاکراتو او د افغانستان د آینده په هکله هیله مندی، خو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی احمد ناصر سرمست اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی هنر ته پام ونه شي.
درویش کلنه نیګین خپلواک نه کلنه و چې له کونړ ولایت څخه له خپل کورنۍ سره یو ځای کابل ته راغله. نیګین د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لومړنۍ مسلکي پیانو غوونکې ده. دا وایي موسیقي د ژوند یو برخه ده او د موسیقۍ سره د هغې مینه او علاقه ورڅخه هیڅوک نشي اخیستای.
ان طالبان طالبان موسیقي ونه مني نو دا موږ لپاره لوی سنځوي، ځکه چې موږ هنرمندان یو او زموږ ژوند د موسیقي سره تړل شوی. موږ به څه کوو؟ دوی کولای شي موسیقي آلات لمنځه یوسي، هر څه کولای شي، خو دوی زموږ لزړونو او زینونو نه موسیقي نشي استلای.
د موسیقي د انسټیټیوټ چارواکي د موسیقي او راتلونکو په هکله اندېښمن دي. د موسیقي د انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست وایي که څه هم اندېښنه شته دي، خو باید دوی هم په پام کې ونیول شي.
د افغانستان مېرمنې اندېښنه لري که طالبان بیرته راشي په حکومت کې برخه ورکړ شي، د افغانستان هنرمندان، یو شمېر قومونه او د موسیقي هنرمندان اندېښنه لري. زه په خپله اندېښنه لرم. زه غواړم چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د خلکو او هنرمندانو حقونه په پام کې ونیول شي.
د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ مشر په وینا، افغانان په هر حالت کې د خپل راتلونکي لپاره فکر کوي.
Unrest might take place in the city.
که حالات خراب وي، نارامي وي، زلمرګ بریدونه وشي، له دې ټولو سره سره بیا هم هر ماشوم ګوري چې ښوونځي ته روان دي، دا هیله درکوي چې د افغانستان خلک څومره هڅه کوي، مبارزه کوي او تمرکز کوي چې خپل او د خپل ماشومان ژوند بدل کړي او خپلواکي هم وساتي.
د زور اورکستري او بل غړي بیا وایي دوی د نورو نجونو لپاره لار پرانیزي او د مبارزې ته ادامه ورکوي. هغه وایي کله چې په افغانستان کې خلکو ته کنسرتونه ورکوي، د خلکو ذهن د موسیقۍ په اړه بدلیږي او بیا دوی خپل لور او زامن د موسیقۍ په ښوونځي کې شاملوي. د دوی شمیر اوس 15 تنو ته رسیدلی دی.
موږ به لومړنۍ مېرمنې اوسو چې د نورو نجونو او نسلونو لپاره لارې پرانیسو او هغوی هڅوو چې هر څه سره چې مینه لري هغه دې وکړي.
د جانس اورکسترا کوونکی کائنا پونچونی د موسیقي زده کړه او انتخاب د هر انسان حق بولي.
what the consequences are.
داز وان انجونی د موسیقي د ذکر حق لري او د موسیقي د انتخاب حق لري.
په اخر کې د سو خبرونو سرخط واغې. افغانستان او متحده عربی امارات سو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی نتاق خارون چخانچوري وایي متحده عربی امارات ته د ښاغلي غنی د سفر په وخت کې د دوه ملکونو ترمنځ شپږ تفاهم نامې امضا شوې دي. بل پلو د 1499 کال د جمهوری ریاست وو کاندیدانو ویلي دي چې طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل کېدو لپاره منځګړتوب ته چمتو دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا او ناټو قواوې به د افغانستان نه په ګډه د وتلو پرېکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د راتلونکو انتخاباتو د تقسیم اوقات د تطبیق په برخه کې زیات خنډونه پراته دي. دوی نشي کولی چې په ټاکلي وخت د جمهوري ریاست انتخابات وکړي. او د فاریاب د ولایت مقامات ویلي دي چې د قیصار په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې 22 افغان امنیتي عسکر وژل شوي او 40 نور زخمي شوي دي.